سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمې 12 بجې شوی. نن د خالی ورځ د 2012 میلادي کال د نومبر 15مه نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزا عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کوو. هیله د روغ جوړ خوشاله بس. په دې غړي کې په اسلام آباد کې د تحریک لبیک یا رسول الله د پرزت باندې چې کم عملیات پیل شوي دي د هغو حال در کوو، او د دې تر څنګ د پاکستان قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا په اړه نور رپورټونه هم لرو، او په پای کې یونیس پروګرام د نړۍ رنګونه لرو. او په پیل کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
لومبې د مشال د خبرونو سرټکی، د پاکستان د اسلام آباد د پولیسو لخوا د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاجي ناستې ختمولو لپاره عملیات دوام لري. د قبایلي سیمو 30% نه زیاتې تعلیم ادارې د بنیادي سهولتونو نه محروم دي. د مصر په سینای سیمه کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوي برید کې د مړو شوو شمېره 225 ته رسېدلې. او استمشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان اسلام آباد انتظامیه لخوا د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاج ختمولو لپاره عملیات د 1300 غونټو نه جاری دي. د اسلام آباد د بنظیر پولی کلینیک او پیمز روغتونونو چارواکو پاکستانی ټلویزیونونو ته ویلي دي چې تر دا مهال 3 معمولی جوبل شوي کسان ورول شوي دي چې د انسو ګیس یا اوخکی بیونکی ګیس له وجې جوبل شوي وو. خو په سیمه کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې هغه د مظاهره چیانو لخوا په پولیس برید هم ولیدو چې پکې یو پولیس والا جوبل شوی دی. د پولیسو او ملیشیا ساعتو زرو ځواکونو د مظاهره چیانو د منتشر کولو لپاره انسوګیس د اوبو توپی او کوتکی وکارولی. بلخوا مظاهره چیانو شاوخوا ونو او نورو شیانو ته اور اچولی دی، او لاؤډ سپیکر نه پولیسو سره د انخطو لپاره اعلانونه کوي. حکومت له 60 ورځو په درنه ناست مظاهره چیانو ته د شنبې سهار 2 پورې د احتجاج ختمولو وخت ورکړی و، خو هغوی ورباندې عمل ونه کړ. چارواکي وایي تر اوسه 1.5 کسان نیولې دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د پاکستان سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ په پرله پسې اوریدونو کې حکومت ته حکم ورکړی و چې دغه احتجاج دې ختم کړي. په قبایلي سیمو کې 30% تعلیمي ادارو نه زیاتې د بنیادي سهولتونو نه محروم دي. په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د څانګې مرستیال ډایرکټر آزاد خان تیرود مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل
زمونږ تقریبا 6000 ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دی په فاټا کې، او په دې 6000 کې 40% نه اباو داسې ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي چې په هغه کې دا بیسک فیسیلیټیز چې کم دي دا مسینګ دي. دا بیسک فیسیلیټیز چې کم دي لکه او بشوې لیټرین شو، دا دغه شو، بجلی شو، بونډری وال شو.
آزاد خان وویل چې د دې بنیادی سهولتونو پوره کولو لپاره ورته دا مهال یو شمیر د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو لخوا مالی مرستې ورکول کیږي. ټاکل شوی ده چې 12 کاندید وزیران نن رسمن د افغانستان ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان مشال ریډیو ته وویل د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش به دا کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي، او زیاتوي نن چې کله دا کاندید وزیران معرفي شي احتمال لري چې راتلونکي شنبه یې موږ وغواړو د هغوی پلانونه واورو، او د هغوی د کاري پلانونو له وړاندې کولو وروسته د رایې صندوقونو ته مخه وکړو. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په 3 کلونو کې خلکو ته د څښلو د اوبو د برابرولو په پروژو سره د پاسه 190 میلیون ډالر لګولی دي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل دا پیسې په 40 ولایتونو کې د پاک اوبو د شبکو په پراختیا مصرف شوي دي. نوموړی زیاتوي د لنیکه مرغه موږ وتوانېدو چې د کلو په سطحه سره د پاسه 2 او 900 زره کسانو ته د څښلو اوبه برابرې کړو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د مصر په سینای سیمه کې په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال د وسلوالو لخوا په بمی چاودنو او ډزو کې د وژل شو کسانو شمیره 225 ته رسېدلې. د مصر سرکاري رسنۍ زیاتوي چې صوبایي دارالحکومت العریش نه 30 کیلومتره لرې پرتې سیمې برالعبد کې شوې دی برید کې د جوبل شوو کسانو شمیره 100 نه زیاته ده. د مصر حکومت د 3 د ویر اعلان کړی دی. ریاستي ټلویزیون ویلي دي چې د برید نه لږه شېبه پس د مصر ولسمشر عبدالفتاح فتح السیسی د امنیت پاړه یو غونډه راوخته و ویل دي چې موږ به د دې ترهګری دی پیخې ذمہوار او ته په ډیر طاقت سره جواب وایو. د راپورونو لمخه د برین نه لګه شیبه پس د مصر جنگی الوتکو په سینای سیمه کې بمباری کړی ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ښاغلی سیسی ته د غم رازۍ لپاره ټلیفون کړی دی او دغه برید یې وحشتناکه او بزدلانه بللی. تیره ورځ د یورپی یونین او د پخوانی شوروي اتحاد شپږ مشران په برسلس کې د شرقي همکارۍ سمیت په آخرنۍ ګډه اعلامیه رضا شوې دي. د دې اعلامیې پر مهال ټولو مشرانو د هغه تکراري خبرو نه ډډه وکړه چې دوه کاله مخکې هم د دې غونډې اعلامیه د ځنډ سره مخ کړې وه. بلخوا یورپی یونین له آرمینیا سره هم د سیپا په نامه یو پرمختللي او جامع لوزنامه لاسلیک کړې ده. د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشر فیډریکا موګرینی ویلي دي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس دا لوزنامه عملي شي. بلخوا د آرمینیا وزیر خارجه ایڈورد نال بندین ویلی دی چې هیواد جی د یورپی یونین سره د لا نور پرمختګ او جامع همکارۍ پیاوړتیا په موخه د هغو ټولو دوه اړخي د مقاصدو پوره کولو ته ژمن دي چې په لوزنامه کې ذکر شوی. او وروسته خبر دا چې چارواکي وایي چې تیر ورځ د جارجیا د سیلانۍ سیمې باتومی په یو هوټل کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. د صحت وزارت وایي چې د تور سمندر د دې سیلانۍ سیمې په لیو ګراند هوټل کې د وژل شوو کسانو شناخت شوی دی او زیاتوي چې د هوټل 22 پوړیزي ودانۍ نه د عملی په شمول د 16 نه زیات کسان ژغورل شوي هم دي. وزیر صحت زال مکلادزی خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه دغه کسان د اور له امله د کاربن ګیسونو له وجې وژل شوي دي او 10 کسان دا محال د زهرجنو گیسونو تیرولو له وجې درملنې لاندې دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. په روانه غړي کې دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت د تحریک لبیک یا رسول الله په اسلام آباد کې لتیرو شل ورځو راهیسې روان احتجاج ختمولو لپاره عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. تر اوسه یو نیم سل کسان نیول شوي او یو شمیر زخمیان دي. په مصر کې په جمعات کې برید 215 کسان وژلي او د مصر ولسمشر ویلي د دې به سخت جواب ورکوي.
ان اللي بيحدث في سينا ده
حغتس چې پسینا کې روان دي. د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي. د تروریزم پر ضد مصر یوازې جګړه کوي. مصر دا مبارزه د سیمه او ټوله نړۍ له طرفه کوي.
نن پر شوزو د تشدد خلاف نړیواله ورځ منځل کېږي او په دې تړاو د سواد دی وشي غمیزه درته ورو چې پر بدن یې تیزاب ورغورځول سوي.
زما خاون چې زه وسوځم هغه بیا راغی. زما سره چې شپږ میاشتې تېرې کړې خوښ شو زما نه وتښتې. هم په پنځمه میاشت په څلورمه میاشت په چوګو نارو دی مال روپۍ رالیږي.
او په پای کې یونس پروګرام د نړۍ رنگونه لروچ پکې د نورو خوندورو معلوماتو ترڅنګ د نوي راتلونکي فلم دی پایریټ اف سومالیا حال درکو.
نیمز سیمور توبن.
سیمور توبن؟
یو ار ون اف مای فیورټ جرنالست اف اول تایم.
سو یو ار جرنالست؟
نو ویل آی مین یا آی وان تو بی.
یوش مین نو رپورټونه لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان حکومت بل اخره د تحریک لبیک یا رسول الله خلاف د مظاهر چانو د تبرکولو لپاره نن عملیات پیل کړل. حکومت ته د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ لخوا ځخه پر لپسې حکمونه سوي چې د احتجاج ته ختم کی خو حکومت وځي هڅه کوي د خبرو دولار اداره مسله هواره کی خو البته د نتیجې ورنکړه او نن حکومت عملیات پیل کړل. زموږ همکار محمد عمران هم دا وخت ټلیفون په لاندې را سره. محمد عمران تللی وو هغه ځای لیدلی وو چېرته عملیات پیل شوي وو. محمد عمران تاسو ته هرکلی وایم که را سره اوس اوس تازه حال شریک کړئ چې دا وخت څه حالات دي.
وانه کاکړ صاحب څنګه چې موږ وختي هم خبرې وکړې اوس چونګې زه خلک د خوراغ لمدا غځاینا خو موږ قتل چې په فیض آباد چې کوم پل له نو د اغې د سلورو واړو طرفونو نه چونګې لارې راغلي دي د اسلام آباد او پینډې نه نو لهرې خوا د اسلام آباد پولیس پنجاب رینجرز او ورسره د اف سی چې کوم اهلکار دي نو اغا التا په سونو موږ به کشمیر خو اندازو لګو نو کم سه کم شپږ سوا یا اووه سوه کسان ځواک د ځواک اهلکار هغه هلته موجود وو په دې باندې د ورتلو کوشش کوو خو هغه ځای ته د رسیدو کوشش وو کوم ځای کې چې مشران ناست یو خلک یو ځای ته راغونډ شوي دي. د دین وړاندې مونږ کتلی وو چې پرون راسې نن شلمه خو ورځ ده چې دا خلک دغلته ناست دي دغلته خیمې لګولې دي نو کومې خیمې چې لګول شوې وې هغې ته اور ورته کړی شوی دی د پولیسو لخوا هغه اور هم د لری نور گزار کړی شوی دی نو هلته اور لګېدلی دی د اوښکو تویولو د ګیس چې کومې ډزې دي نو هغه هم پرې وشولې د دې تر څنګ یو شمېر خلک وهلی شو دا وخت چې مونږ ته هسپتال نه کوم خبرونه راځي نو شاوخوا سل ژوبل کسان چې کوم دي نو هغه د اسلام آباد تیمز هسپتال ته رسول شوي دي. خو زه تاسو ته وایم چې په دغې کې د مظاهرینو تر څنګ د پولیسو او د اف سي اهلکار هم شامل دي. تاسې چکم سرکاری اسپیتال دے پیمز داغے ویان لخوا چکم بیان راغلے دے نو آغا ہوئی چی پینزن وی کسان راغلے دی او پائے کہ اسلام آباد پولیس شپک دیر چی ایف سی اتلس او یو سلویخت مظاہرین یا داغا مظاہرہ کھو
یعنی دے مانا دادا چی که دا پولیسو یا دا ایف سی چی کم خلق زخمین دی دے مانا دادا چی دا مظاہرچانو سر نشتی سوی دی تاسو چی حال تواست تاسو پخپل استور گو چلی ویلی دل دا
مونږ دا وکتل کاکړ صاحب چې کوم دغه یو څو کسان زه به دا وایم چې لس یا دولس کسان هغوی داسې یو قطار ونت جوړ کړی وو دیخوا په لسګونو د اف سي او د پولیس اهلکارو د دې سره هم کوته کې او دغه د ګیس چې کوم دی دغه ګولۍ چې کومې ټوپکې دي هغه دي او هغه ځان د بچ کولو لپاره د شیشې یو ډال هم دی د هغې تر څنګ هغوی سره هم دغسې سامانو صرف یوازې دغه د اوښکو بیولو چې کوم ګیس دی د هغې ګولۍ ټیر ګیس هغه ورسره نه وي باقي د هغوی سره کوته کې د هغوی سره د ځان بچ کولو ډال هغه هر څه موجود وو مخونه هم پټ کړو یعنی دغه ګیس نه حل تبیا وخت تیرول هغه ساغ استل لګران وینو او وی چې کوم احتیاطي ګامونه وی ځان بچ کول لپاره نه هغه هم پورته کړو ادي تر څنګ موږ راو کتل کاکر صاحب چې کله بدغه ګولې او لاړې نو هغه لکه وخت اخلي چې اګیس خور شي هغه به ګولې واپس راواخسته په دې خلکو به په دې پولیسو په دې اف سی ال کارو به واپس راوښتلې کاني په ډیر زیات اورول او بلکې داسې خبرونه لا خو تر اوسه پورې خلې نه دي شوې خدا سي خبرونه را مست کیږي چې کوم پولیس اهلکار چې ډیر زیات وایو لګیدلې او هغه مرشوه دی ژوند له لاس ورکړي خدا لا تر اوسه پورې پخلې ده نه دي شوې
محمد عمران تاسو چې هل تواس نو څومره علاقې بیا ته پولیس په داسې حالاتو کې د مظاهرچانو خو یو ډیر علاقې نیولې و آیا دا لاغو خالقه څومره علاقې به خالی کړي وي په دې
په دې کې کاکر صاحب چې کوم د لوی پل دی چې سلورو خواو نه دغه ټرافیک پر راځي نو هغه پل د پاسه صرف دی اوس ناستی یعنی دوی چې کوم خواو شه ځایونه ګیر کړی نو هغه خالی کړی خو دغه چې کوم ځای کې کنټینر دی او داغه سره په یو سو میټر کې چې کوم خلک دي
مشران یې چرته دي
مشران لا په کنټینر کې ناس دي او داغه دغه تقریرونه کوي په پښتو او په اردو کې په پښتو کې ځکه کوي چې او یو قتل چې څنګه اف سی اهلکار راغلی اف سی ولا ټول پښتانه دي نو په دې وجه باندې په پښتو کې هم دغه تقریرونه کوي چې تاسو دا زیاتې کوي په مونږ باندې تاسو ورونه یو تاسو مسلمانان ورونه یو دا نور چې کوم هغه یو قسم لا مينته ورته هم کو او بیا دې تر څنګ مونږ دا هم او قتل چې امبولنس شیشی هم وشتل شوی دی او ځینې خبریالان هغه هم پکې جوبل شوی دی وشتل شوی دی په کارونو باندې
بل عمران دا وخت یعنی تاسو یوازې په دې علاقه کې فیض آباد پل لدی علاوه د اسلام آباد یا پنڈی په نورو سیمو کې څه خبرګون ردی عمل راغلی دی کنه
یوازې د پنڈی اسلام آباد نه بلکې په کراچۍ کې او په لاهور کې هم دغه احتجاجونه اوس روان دي خاص کر بیا په پنڈی اسلام آباد کې چې موږ ګورو په شمس آباد کې یا په سکس روډ باندې التا گاڑی سوزول شوی دی د تر څنګ التا پولیس باندې پولیس سره انخت هم شوی دی نو او بیا د مری نچ مری نچ کم روډ راغلی اسلام آباد تن مری روډ التا هم یو شمیر خلک راوتی دی بارکاو نچ بیا کم روډ راغلی دی نو اغه روډ هم د ټرافیک لپاره بند کړی شوی دی پولیس التا هم ولاړ دی د تر څنګ ته وې مچ اسلام آباد نه کم فیض آباد تلار دی اغه په 0 پوینټ کې یعنی کم اس کم لک تر لگا سلور یا 15 کیلومتر مخ کې اغه بند کړی شوی دی او دغه هر طرف دو دو درې درې کیلومتر یا سلور کیلومتر مخ کې هغه بند کړی شوی دی
سم در ډیر مننه محمد عمران ډیر تفصیل مراکې او ریدونکو محمد عمران پر دې حالاتو نظر ساتي مشال ریډیو به تاسو هر ساعت یا هر لمحه را شي بچ څومره مهم خبرونه راځي تاسو به د دې حالاتو څخه خبروي او اوسم راځوم په دې تناظر کې چې پاکستان کې سیاسي منظرامه رستر بلی بدلی شي خبريال نجم سیټی هم په خپل فرایډی ټایمز مجله کې د مقدس اتحاد ترونوان لاندې یو مقاله لیکلې ده. په دې کې د پاکستانی وایي چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د تحریک انصاف او عدلیه په مرسته د پاکستان دوه لوی سیاسي پارټیانې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د قومي منظرنامې څخه پر شا کړي دي، او که دا ګوندونه غواړي چې ځان د ورکېدو څخه خوندي کړي نو باید یو بل سره مرسته وکړي. شاهین بنیرای به د دې مقالې لنډیز وړاندې کړي.
نجم سیټی لیکي ذوالفقار علي بوټو یو جاګیردار و چې د پوځي امیر په توګه یې هم کار کړی و، خو وروسته یې د پوځ د اثر نه ځان خلاص کړ او د ټولنې ښکته طبقې او مزدوران یې د ډوډۍ، کالیو او کور په واده راوچت کړل. د مشرقي پاکستان په بحران کې یو ځل بیا د فوزي اسټابلیشمنت سره ملګری شو. په کال 1902 کې د مارشل لا اډمنستریټر او ولسمشر په توګه د ریاست زور د ولس د زور په ضد وکاراوه. د خپلو روښان فکر ملګرو نه ځان خلاص کړ او پیپلز ګوندې د جاګیردارو ګوند جوړ کړ. هغه پاکستان لا وړومبې اساسي قانون ورکړ، خو دوه د صوبو منتخب حکومتونه هم مات کړي وو. بیا هغه په منځنی ختیځ کې د پوځي امیرانو او واکمنو ملګری شو، د اسلامي بم جوړولو خبره وکړه او د ناټو پر ضد هلو ځلو لا دوام ورکړه، خو نتیجه یې دا وخطا چې پوځي اسټابلیشمنت هغه د امریکې او عدلیې په مرسته راوغورځاوه. بوټو دا کار وکړو چې اسلامي سیاسي کو او دغه کاڼی تر اوسه د پاکستانی ټولنې او ریاست په غاړه کې پروت دی. هغه د مذهبي ډلو په فشار احمدیان غیر قانوني وګرځول او دغه شانې د پوځي واکمن ضیاء الحق لپاره لار هواره کړه. نجم سیټی وړاندې لیکي چې بینظر بوټو زلور هم وا او خیسته هم. هغه غوښتل چې په پټه د ګوند منشور نه اسلامي او سوشلیست برخې لري کی او د یو لیبرل او زغم نه ډک جمهوریت فکر ته وفادار پاتې شي. قوالی پوځي اسټابلیشمنت په هغې تور پورې کړ چې ناتجربه کاره ده او په اداري فساد کې ککړه ده، او دغه شان دوه ځله یې هغه له واکه لرې کړه. هغې چې په دریم ځل یوه زړوره هڅه وکړه نو ووژل شوه. زرداری ته ګوند پاتې شو او هغه د فوز او عدلیې په ناراضه کولو او د ګوند د کارکنانو نه د مخ اړولو له کبله پیپلز ګوند د ورکېدو په لور بوتلو. دا ګوند اوس د سند په کلیوالو سیمو کې د هغه جاګیردارو په لاس کې دی چې بد عنوانه دی او د نسلي ملت پالې خبره کوي. پیپلز ګوند خپل ځای وړومبې د فوز په مرسته په مسلم لیگ نون اوبایلو، او اوس چې مسلم لیگ نون هم د فوز نه لارې جدا کړي دي نو فوز ورته د تحریک انصاف او د کراچۍ مهاجر ګوندونه مقابلې ته ودرولې دي. نجم سیټی په پای کې لیکي پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د تاریخ په سلور لاره کې ولاړ دي. په دې ټول سفر کې دوی د پوځ په ملګرتیا یو بل ته ډېر زیان رسولی دی، او اوس چې پوځ د عدلیې په مرسته په سیاسي منظر د تحریک انصاف په شکل کې د یو دریم قوت راوستلو په کار بوخت دی، باید مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د تحریک انصاف پر ضد یو مقدس ائتلاف جوړ کړي. خو له بده مرغه د دواړو ګوندونو ترمنځ د انا جنگ او ذاتی اختلاف د ځان او پاکستان د خوندي ساتلو لپاره د یوې لوی سیاسي ستراتیژۍ جوړولو په لاره کې لکه د دیوالونو ولاړ دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ملګرو ملتونو افغانستان او امریکا په میسي کې پر یو جماعت پرونی حمله غندلې ده. ملګرو ملتونو عدالت ته د دې حملې د عاملانو د راکښلو غوښتنه کړې ده. مصري چارواکي وایي په سیناټ پوزم کې د برید لشته لږه 215 کسان وژلي او سلې ژوبل کړي دي. رضوان مراد رپورټ لري.
د افغانستان حکومت د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د روزه په نوم جماعت باندې د وسلوالو پرونی برید په سخت ټکو غندلی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیره شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مصر کې پرونی برید غندلی دی او هغه پر بېګنا عبادت کوونکو د تروریستانو وحشیانه او بزدلانه حمله بللې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوټرس او د دې سازمان د امنیت شورا د مصر په سینای کې پر جماعت حمله په شدید ټکو غندلې ده او عدالت ته د دې برید د عاملانو د راښکلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې تروریستي اعمال چې انګیزه یې هر څه وي جنایت دی. مصري چارواکو ویلي دي چې دا برید د سینا مرکز العریش ته نږدې په بیر العبد سیمه کې په داسې وخت کې وشو چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راغون شوي وو. د مصر دولتي تلویزیون ویل له برید سمدستي وروسته ولسمشر عبدالفتاح السیسی بیړنۍ امنیتي غونډه راوبلله. ولسمشر سیسی تر غونډې وروسته په یوې تلویزیوني وینا کې ویل
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي احنا بنبذلها في مواجهه الارهاب اللي احنا بنحارب
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي. د تروریزم پر ضد مصر یوازې جګړه کوي، مصر دا مبارزه د سیمې او ټولې نړۍ له طرفه کوي. دې ته په پام څه چې کیږي هغه ټول د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د درولو په خاطر دي. دا د تروریستانو د جنایي او وحشتناک دسیسې د مخنیوي لپاره زموږ د هوډ د ماتولو او حرکت د درولو په خاطر کیږي. د مصر حکومت د دې برید له امله په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. راپورونه وایي د مصر جنګي الوتکو له دې حملې وروسته په سینا کې څو ځله بریدونه وکړل. تر اوسه کومې ډلې د مصر د پرونۍ حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د بلوچستان د کوټه ښار ډاکټرانو د ځینو ناروغانو له لورې پر ډاکټرانو د مبینه تشدد پر ضد احتجاج په توګه د کار بندیز اعلان کړی دی. نن د دې ښار په هسپتالونو کې ډاکټرانو کار نه کوي. دوی غوښتنه کوي چې هغه کسان دی ونیوسي چې پر ډاکټرانو یې تشدد کړی دی. د کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
د سیول هسپتال د ماشومانو په واډ کې تیره ورځ د ځینو کسانو لخوا په تشدد کې څلور ډاکټران ټپیان شوي دي. د خبره د ځوان ډاکټران د اتحادیې لخوا تیر ماښام په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته شوې ده. د پیش په اړه نور حال ډاکټر عزیز الرحمن عریفال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
په دغه دوران کې زموږ یو ډاکټر صاحب راوتی چې هغه څنګه لوړ راوخت د واډ دی نو دلته څه کسانو ورته ولاړو چې هغه د شا پر خوا باندې دی کش کې وده تیول سي تل ځنانه واډ ته نشي ننوتلی. نو ده ورته وویل ولې زه ډاکټر یم چزما تک زنن ډیر ضروری دی. هغه لدا زاخه د سره ته پای شروع کا او د شپ پر خوا کش کی سمو نه سنن وتلای تم نه سنن وتلای کته ډاکټر یې کتار سوکي خدای کوشش وکي دای سي څنګه زنن رانو ته دوی په سره غلا د شاله خوا او پر د باندې برید وکي کمرته نو ډاکټرانو مول روند الکی وراغو دای مول لدا زاخه خلاص لا غزا بعده کسان دوباره راغ چې مول یو ډاکټر صاحب لاندې ترې دی دوی نور کسان جمع کړي وس 25 25 کسان وا دوی مول پر ډاکټرانو باندې حمله وکړ. مول سلور ډاکټران ډیر زیات زخمان کړ.
پر دې حال د بلوچستان د ینګ ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر یاسر خوستی وویل چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو په پیش کې تورن کسان نه ونیول شوي.
اوس چې دوی د ایمرجنسی د بندېدو اعلان کړی دی د ایمرجنسی به تر هغه ټیم پورې بندي چې په دې کې 50 تر شل پورې کم کسان کې ملوث دي د دوغ باندې اف آی آر نه کاټي. دوغ اف آی آر کارت سولې نو زموږ به د سبا بیا د ټوکن او پی ډی 48 پاغه کې زموږ دا مطالبه وي بلوچستان چې کوم سرکاري هسپتالونه دي دا غو د سکیورټی د پراپر نظام مشت حکومت خو راسي چې مشت پر پراپر سکیورټی نظام راسي نو موږ په یو اطمینان په ماحول کې دلته خدمات سرانجام ور.
بل خواته پر پیش باندې خپل د بلوچستان اعلی وزیر نواب سنا الله زهری سخت خواشنی څرګنده کړي او د کوټو پولیسو ته امر کړی دی چې په پیش کې تورن کسان سم د لاس ونیسي. اعلی وزیر د ډاکټرانو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه د خپل کار بندیز ختم کړي ځکه چې د دې څخه عام او غریب ناروغان زیات تر اغیز لاندې راځي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نن د نومبر په 15مه نیټه په نړۍ کې پر ښځو د تشدد خلاف پرواز لمانځل کېږي. په پاکستان کې په دې اړه مختلفې غونډې دي او د ښځو د حقونو لپاره غږ اوچت شي. خلکو ته ویل کېږي چې پر ښځو تشدد نه کوي. په پاکستان کې اوس هم په سلګونو ښځې د غیرت په نوم وژل کېږي، د جنسي تیریو په تیزاب سوځول کېږي. همداشان د تیزابو د حملې ښکار یوه ښځه خپل غمیزه د مشالې ډیو د خبریالي رفت انجم سره شریک کوي.
د خیبر پختونخوا د سواد سیمه سمینه بیبی د قران په تلاوت بوخت و چې په مخ ته زاب وشندل شو. دغه بدرنګ کار د سمینه په وینا د هغه بند خپل زوم په مرسته کړی وو. سمینه اوس د خپل نیمګړی سیره سره ستونزمن ژوند تیروي او یوازینې وجه په کور دننه کینا او بغض وو.
بلې لور له تیزاب ورکو زمادي بنځیلا او هغه مت سنې په کورنج کې سترګو تر نو سګې میره باندې بره ټف کر راړه ولا زما ټول وجود شاتم لا مخلصونه ټول لکه تخې نامنه په پورته ټول سي او هغه ساده جوړه کې خو دې کلک کړل یو غل می سره سر نشتی جس طرف وزه شوند د مې نشتی سترګې زما خاون چې دې سي زو وسو دې دم بیا په هک ورس په چا خبر کو چې تا کا جوړ لګي رب لا خزي دل وسي دل هغه بیا راغې زما سره سو شپږ میاشتې تیرې کړې ډوټ سو زما نو وته چې وته تیر هم په پینځم میاش په سلورم میاش په چوګو نارو دې مال روپۍ را لګي نه را لګي په وسره ټلیفون هم نه کوي په وسره کو زه ورته کم خا کو نه کم نه کوي ټلیفون.
پاکستان کې هر کال داسې پسلګونو خزي د مختلف تشدد ښکار کیږي. په دې کې خزه او سړی دواړه ککړ هم وي، خو په عمومي توګه د دې تیرو زیات ښکار زنانه وي. د پاکستان د بشري حقوقو یا هیومن رائټس کمیشن د 2019 کال رپورت تر مخه 95 خزه د کورنی تشدد ښکار شوې دي. سږ کال د جنوري نه تر اګست میاشت پورې د تیزا بچولو شل کیسونه، د وهلو ټکولو 25 او د سزولو 42 کیسونه رپورټ شوې دي. د پاکستان په شمول په نړۍ کې هر کال د نومبر په 25مه نیټه په خزو د تشدد مخنیوي نړیواله ورځ نمانځل کیږي، چې مقصد یې په ټولنه کې په خزو د زور زیاتی خلاف آواز اوچتول او خلکو ته پوهه ورکول دي. خو په پاکستان کې هر کال زنانو سره د زور زیاتی په کیسونو کې زیاتوالی روان دی، که هغه کورنۍ زیاتې وي او که نورې. د دې پیښو مخنیوی ولې ګران دی؟ په دې اړه د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي غزاله وایي چې مجرمانو ته سزا نه ملاوېدو او قانون نه عملي کېدو له وجې په ټولنه کې دا پیښې کیږي. کمزوري خو شته
دی بالکل، قانون کې مشته په مونږ کې خپل هم ډېره زیاته ده که قانون نه سي. ځکه زمون په کور کې یو لور کو قتل کی نو مور خپل رولې خپل زی معاف کی کمپرومایز وشي، دغه شان کو نور هم کیسې وشي نو کمپرومایز وشي، یا هو هغه کیسې واخلي او یا د دشمنی د ختمېدو لپاره کمپرومایز وکي. مجرم ته پته لګي چې سزا نشته قانون کې، نو زما په خیال باندې مجرم ته سزا ولکور پکار دي چې نور خلک عبرت والي، نو د دې سره بر دې کمې لګ راشي.
د یاد کمیشن رپورت تر مخه هم د روان کال لومړی اته میاشتو کې د غیرت په نوم 206 خزه وجل شوې دي او 425 خزه د جنسي تیرو ښکار شوې، چې پکې تر ټولو زیات د ډلې جنسي تیرو 102 کیسونه رپورت شوې دي. په سمینه بيبي تزاوشتنې پتو د هغې بن او بنځه په جیل کې بندي، خو په دغه جرم تورن زوم یې لزایه تښتېدلې. نوموړی اوس د خپل مور پلار په کور ژوند کوي او په خپل سر د نیمګړی مخ او بدن دارو درمل کوي.
هغه سر د دې سي رفتار وکړ شي چې زما را بدل تي وخت زما را زما په شان په لمستر کې ډنګ دي کی او محتاج دي کی لکه نه چې زه یا نه کړی محتاج کړی دې ان چې دل دې صدا ورکړ شي چې اینده ته پر نور خل دې دې پر دی عوام بچی ما غریب بچی ته دې ظلم زیاتې او سرونه کی لکه د زما خرچ وشو.
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې په ټولنه کې پر ښځو د تشدد کیسونه له معلومو شمیرو ډېر زیات دي، خو د دودیز بندیزونو له وجې ډېر کم کیسونه رپورټ کیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سوات د سمینې غمیزم واورېده او بیا ډان ورځپاڼې لیکلي چې په ډېر اسمل خان کې د یوې کلي والي نجلۍ د زورو خلکو له لاسه بې حجابه او په دغه هیواد کې د ښځو پر سر مسلسل تشدد او غوته د انصاف په لاره کې خنډونو ته اشاره کوي. دا مقاله مجید بابر لوسوی او لنډیز وړاندې کوي.
دان روسپانی په خپل یو اداریه کې د ډیر اسماعیل خان په یو کلی کې د هغه جنۍ د بیزتۍ موضوع راخستی ده چې په مبینه توګه د کلی زورور خلکو به حجاب کړی و. اداریه لیکي چې 13 میاشت په دغه کلی کې د یو جنۍ ژوند تاله ترغه کړل شو. دغه جنۍ یو ورځ سحر د کوره بهر په ګودر ناشته و او به ډکولې چې و تختول شو، بربند کړل شو او په زوره د کلی لارو کوڅو کې د خلکو په مخ کې په ګرځېدو مجبور کړل شو. او اوس داسې هم ویل کیږي چې کېدای شي په مستقبل کې د نور نفسیاتي تکلیف سره هم مخ شي، ځکه چې یو چا د هغې د بې حجابه ویډیو هم جوړه کړې ده. ادارې لیکي چې دغه خبر ټول پاکستان سخت خفه کړو او د پاکستانی میډیا ترڅنګ نړیوالی میډیا هم د سر خبر وګرځولو، خو په رسنو کې په دې اړه خبرونو او په پېښور هایکورټ کې د جنۍ لخوا دایر شوی درخواست د دغه هیواد قانوني پرمختګ او په خاصه توګه انصاف ته د رسای په لړ کې د ځپل شوو ښځو پر مخ خوندونو هر څه پټاګه کړ. د ادارې په خبره د خود د خوندیتوب په اړه د قوانینو باوجود د پرله پسې بې غوري او قوت ارادي د نشټوالي لوجې اصلاحات د ځنډ سره مخ دي او دغه هیواد د انصاف په نظام کې دومره نیمګړتیا وې دي چې ځپل شو خود ته د انصاف په لار کې هر وخت خندونه چول کیږي. او بل د افسوس خبره دا ده چې په دغه هیواد کې یو داسې ذهنیت موجود دی چې خود ته د زناورو په نظر ګوري. ادارې زیاتوي چې په ټولنی د کچا خود له پکار ده چې د نارینه او د ظالمانه جرګو د هغه نظام پر ضد غږ پورته کړي، چرته چې د لین دین او خپلمندي شخړو د هوارې لپاره د ناروا سزاګانو قرباني خط جوړیږي. اداریه کې راغلي چې کسه هم د ډیر اسماعیل خان په شخړه کې جرګه نیخ پنیغه ملوث نه ده، خو کلونو مخکې د ځپل شوي جنایا او د یوې بلې کورنۍ ترمنځ د تنازع فیصله یوې جرګې کړې وه چې د جوړجاړۍ پر ځای یې د دواړو کورنو ترمنځ فشار نور هم زیات کړو او د بې حجاب شوي جنۍ پر مور د تشدد کولو نه پس یې هغه هم وځپله. د ادارې په خبره دا هغه ټول عوامل دي چې په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد هغه متبادل انصاف ته اشاره کوي چې د ښځو پر ضد تشدد کوونکو ته پکې چرې هم سزا نه ملاویږي.
په
سروې خبرونه کې دې زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00020221120015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مایو
او سم دولس نیمه بجې سوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان اسلام آباد انتظامیه د شنبې په سهار د تحریک لبے کې یا رسول الله د احتجاج ختمولو لپاره عملیات پیل کړي چې اوس هم جاری دي. د اسلام آباد پولیس وایي د عملیاتو پر مهال تر اوسه 1.5 سل مظاهره چیان نیولي او دا لړۍ لا هم دوام لري. حکومت له 20 ورځو راهیسې پر درنه ناست مظاهره چیانو ته د شنبې د سهار 2 بجو پورې د احتجاج ختمولو لپاره وخت ورکړی و، په خو باندې عمل ونه کړ. نن په کابل کې 2 نومول شوی وزیران په رسمي توګه ولسی جرګې ته وړاندې کیږي. د ولسی جرګې مرستیال منشی عرفان الله عرفان مشال لیډر ته ویل د ولس مشر دوهم مرستیال سرور دانش په دا کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. په قبایلي سیمو کې 70% نه زیاتې تعلیمي ادارې د بنیادي سهولتونو نه محروم دي. په فاټا سیکټر کې د تعلیم د څانګې مرستیال ډایرکټر آزاد خان تیرود مشال لیډر سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په قبایلي سیمو کې 6000 تعلیمي ادارې دي چې په کې 70% نه زیاتې د بنیادي سهولتونو نه محروم دي. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو 3 کلونو کې خلکو ته د څښلو د اوبو د برابرولو په پروژو څه د پاسه 190 میلیونه ډالر لګولی دي. د دې وزارت ویاند اکبر رشتمی د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل دا پیسې په 34 ولایتونو کې د پاک اوبو د شبکو په پراختیا مصرف شوې دي. د مصر په سینای سیمه کې په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال د وسلوالو لخوا په بمي چاودنو او ډزو کې د وژل شوو کسانو شمېره 225 ته رسیدلې ده. تیر ورځ د یورپي یونین او د پخوانی شوروي اتحاد شپږ مشران په برسلس کې د شرکی همکارۍ سرمشري دي په اخرنۍ غړې اعلامیه رودا شوې. د دې اعلامیه پر مهال ټولو مشرانو د هغه تکراري خبرونه ډډه وکړه چې 2 کاله مخکې هم د دې غونډې اعلامیه د ځنډ سره مخ کړه.
د خبرونو لنډیزوم له مجید بابر اوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کړې ده.
نن دوه نوی نیوز ورځپاڼه خپلې ادارې د ترخهګرۍ په پیښو باندې لیکلې. اوی 13 ورځ د ترخهګرۍ په یوه پیښه کې په پیښور کې اډیشنل آی جی پولیس ووجل شو. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د ترخهګرۍ پر شا 2 قسمه قوتونه دي. یو په افغانستان کې موجود د پاکستان مخالف سوچ او بل قوت په منطقه کې د هندوستان بالادستی قائمول غواړي. او د دې ترخهګرۍ د پیښو نه دا معلومیږي چې په عالمي کچه پاکستان یو د تشدد ډک ملک او د بدامنۍ مرکز خودل غواړي. ادری وای کو کتل شینو په پاکستان کې د ترخهګری په وجه باندې ډېری مسلې را پیدا شوي او پولیس کې د عدم تحفظ احساس ډېر زیات شوي او د دې بدامنۍ په وجه باندې معاشي حل ځلې هم متاثر شوي. ادری اخر کې لیکي حکومت د ترخهګری د مخنیوي لپاره کامی تګلارې جوړه کړې و. د دې ترڅنګ په کال 2013 کې د ترخهګری پر ضد د نکټا په نوم باندې یو اداره هم جوړه کړه، خو دغه اداره تر اوسه پورې فعال نه کړې شو او هم په دې وجه ترخهګری تر سپوری روانه ده. نو باید چې وزیر اعظم دې لړکې لا عسکري مشروالۍ سره سلا وکړي او نکټا فعال کړي، ځکه چې د حکومت د بې غورۍ په وجه باندې وسلوال بیا منظم کیږي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د فاټا اصلاحاتو عمل توندولو باور ورکړي او ویلي دي چې حکومت به د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې د پیښور های کورټ دایره کار تر فاټا غزولو بل وړاندې کوي او ویني چې د فاټا اصلاحاتو په کټول خندان با لری کوي. د ادری په وینا د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا د فټه انضمام لړکی په سپریم کورټ کې د درخواست جمع کول ویلې دي او دای هم پټاګه کړی چې د قبلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو ټولي تیاری سرته رسیدلې دي. ادری اخر کې لیکي دا وخت پاکستان د یو شمیر مسلو سره مخ دی او په ماشی توګه ضرورت دی خبرې دي چې خیبر پختونخوا او قبلي سیمو ته په سیپیک منصوبه کې زیاته برخه ورکړل شي. نو باید حکومت یو خوا فټه اصلاحاتو باندې د اندېښنې لرونکو اندېښنې لري کړي او بل پلو د اصلاحاتو لړکی کارکونکو ادارو ته یو نیټه ورکړي. نو په کار دي چې تشت خبرو اترو او د کاغذي کاروایي پر ځای عملی کار وکړي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبري اچان سه پاکستان لخوا د خوشی کړل سوي حافظ سید پاړه د امریکا خبرګون راخستې دي. امریکا وايي دوی د حافظ سید د خوشی کېدو پاړه ژوره اندېښنه لري او پاکستان باید هغه بیرته ونیسي. نیوزویک مجله بیا په افغانستان کې د داعش لخوا د خپلو وسلوالو د وژلو موضوع څېړلې ده. که څه هم داعش په دې اړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي وايي د وسلوالو ډلې له خپلو یو شمېر غړو سرونه پرې کړي دي. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې امریکا د پاکستان لخوا د حافظ سید پر خوشی کولو خواشینی شولې ده او پر پاکستان یې ژغ کړی چې هغه بیرته ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیتر نوارت د جمعې په ورځ په واشنگټن کې ویل امریکا د حافظ سید د خوشی کېدو په اړه ژور اندېښنه لري. نوموړي ویلي چې د حافظ سید لشکر طیبه ډله د امریکایانو په ګډون د سلګونو وګړو د وژنو ذمہوار ده. هیتر نوارت ویلی د پاکستان حکومت باید حافظ سید بیرته ونیسي او د کړو جرمونو سزا ورکړي. پر حافظ سید تور دی چې د هغه په مشرۍ کې لشکر طیبه ډلې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل برید کړی او په کوم کې چې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو. امریکا د حافظ سید پر سر 10 میلیون ډالر هم اعلان کړی دی. هغه د روان کال له جنوري څخه په لاهور کې په خپل کور کې نظر بند و. تر هغه وړاندې حافظ سید په آزاد توګه په پاکستان کې ګرځېدی، د کوم له کبله چې له پاکستان سره د امریکا او هند دواړو اړیکې کړکیچنې پاتې شوې وې. بل پلو نیوزویک مجلې په یو مقاله کې د افغان چارواکو له خولې لیکلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ننګرهار ولایت کې له خپلو 15 غړو څخه سرونه پرې کړی دي. مجله زیاتوي چې د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي رویټرز خبري اجنس ته ویلي چې دا پیښه په اچین ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نیوزویک لیکي چې نه افغان چارواکو په دې اړه نور معلومات ورکړي دي او نه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې پخلی کړی دی. خو د مجلې په لیکنه تر دې وړاندې داسې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې داعش په شام او عراق کې له خپلو غړو څخه په دې تور کې سرونه پرې کړي چې یا خو یا د تشتیدلو هڅه کړي او یا هم له مخالفینو سره لاس یو کړی دی. نیوزویک لیکي داعش ډله په داسې وخت کې په افغانستان کې پر پراخېدو ده چې په شام او عراق کې له ماتې سره مخامخ شوې ده.
سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مو له بوریوال کاکړ واورېدل. ټاکل شوې ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس راتلونکي جمعه په روس کې د شنګهای د همکارۍ سازمان په راتلونکي سرمشر ځای کې ګډون وکړي. افغانستان په دې سازمان کې د څارونکو په توګه برخه اخلي. عبدالله عبدالله په داسې وخت کې د شنګهای سازمان په سرمشر ځای کې ګډون کوي چې تېر اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په ماسکو کې د روس او منځنۍ ایشیا هیوادونو له چارواکو سره پر امنیتي موضوع خبرې وکړې. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د شنګهای د همکارۍ سازمان د سګنی کال په سرمشریزه کې ګډون کوي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د راتلونکي جمعې پورې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې جوړه شي. د اجرائی ریاست مرسیال وین جاوید فیصل تیره شپه له سوچي ښار څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به په دې غونډه کې پر امنیتي او اقتصادي موضوعاتو وینا وکړي.
پلان دی چې د افغانستان اجرائی رئیس د شنګهای د همکارۍ سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه په سوچي کې ګډون وکړي. رئیس اجرایه به په دغه غونډه کې وینا هم ولري او تر څنګ د غونډې په څنډو کې به د دغه سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو له مشرانو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. زموږ ډېر تمرکز به پر سوله او اقتصادي ځواکمنتیا باندې وي. تر څنګه د دغه سازمان د غړو سره د همکاریو زیاتوالی او بهبود به هم له هغو موضوعاتو څخه وي چې رئیس اجرایه مطرح کړي.
جاوید فیصل ویل عبدالله عبدالله به د کانفرنس په څنډو کې د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف په ګډون د یو شمېر هیوادونو له مقاماتو سره وویني. روسیا، چین، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان، قزاقستان او قرغیزستان د شنګهای د همکارۍ د سازمان غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او مغولستان په دې سازمان کې د څارونکو هیوادونو په توګه ګډون کوي. د افغان حکومت اجرائی رئیس په داسې وخت کې په روسیا کې د شنګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون کوي چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د تیرې اونۍ په وروستیو کې په مسکو کې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو په یو امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي اتمر په دې غونډه کې په ډاګه کړه چې افغانستان له طالبانو سره د سولې په مسأله کې د هېچا مخکې له مخکې شرط نه دی منلی. د قادر شاه په خبره د ملي امنیت سلاکار له ځانګړو پیشنهادونو او طرحو سره مسکو ته تللی او په دې کانفرنس کې څلور طرحې وړاندې کړې. نوموړي ویل ښاغلي اتمر له تروریزم سره د ګډې مبارزې، د نشې موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف د مشترکو هڅو، د افغانستان د سولې د پروسې او د غراز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو طرحه وړاندې کړه. دا ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې له روسي مقاماتو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان ملي شورا په وار وار له طالبانو سره د روسیې د مرستو او تماسونو په اړه خپاره شوي راپورونه جدي او د اندېښنې وړ بللي دي. روسیا که څه هم طالبانو ته د مرستو ورکول ردوي، خو له دې ډلې سره تماسونه تاییدوي.
ټولنه او سختریدي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه غیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې زمونږ واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
په افغانستان کې سولې او رسنۍ انسټیټیوټ د شوز پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوالې ورځې په مناسبت په ټولنیزو پاڼو کې د ښځو په وړاندې د ښځو تاوتریخوالي د مخنیوي تر عنوان لاندې کمپین پیل کړی. د دې کمپین یو غړی تهمینه آرین د جمعې پر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ته ویل چې په ټولنیزو پاڼو کې د افغانستان ستر هاشټګ ترڅنګ اوس مهال د ښځو په وړاندې د ښځو تاوتریخوالي د مخنیوي په لټه کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پیوستون ګوند په کابل کې د وی اعتراضي ناستې پر مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. ناجیه صافی ریپورت لري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده سبا د شنبې په ورځ یو شمېر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ور وپیژندل شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي تر کومه چې د ټولو وزارتونو لپاره کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي کاندید وزیران دوی ته معرفي نه شي، د رایو صندوقونه به کېنږدي. ویل کیږي چې تر دې دمه د اطلاعاتو، فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې حکومت باید نور د سرپرستۍ لړۍ ختم کړي.
نو ټول راځي یو وزیر د خارجي او وزیر د مارې پاتې کیږي او دغه جدي غوښتنه کوي د ادبیان د په حکومت باندې را کومه چې د ولسی جرګې اکثره وکیل صاحبانو غوښتنه ده. دوی باید دغه روابط د حکومت او مقرنه قوې ترمنځ دي دا خشدار نه کی او کدوې غواړي چې درست ثوابت ولري باید ولسی جرګو فیصلو ته احترام وکړي او سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. نور
ټاکل شوی دا چې طارق شاه بهرامي د ملي دفاع وزارت لپاره د نومان وزیر پتوګه، فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو، نرګس نهان د قانون او پټرولیم وزارت، محمد شفیق ګلاغا شرزای د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو، حمید تهماسی د ترانسپورت، نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو، ویس احمد برمک د کورنیو چارو، شهزاد ګل اریوبی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي، مجیب الرحمن کریمی د کار او ټولنیزو چارو او یما یاری د فواید عامه وزارت د نومان وزیر په توګه ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستلو لپاره معرفي شي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا د بهرنیو چارو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په تړاو سو نویل خو ټینګاري وکړ چې د پوهنې وزارت لپاره د نومان وزیر د معرفي کېدو په تړاو کار روان دی. د جمهوري ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دغه ازادي رادیو ته ویل
نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی معرفي شوه.
د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوماند وزیر معرفي شوی دی. معرف وزارت باندې کار روان دی. په دغه وزارت کې ځینې مسایل شته چې له هغه جملې و هم په معرف وزارت کې د نصاب بحث دی او یو شمېر نور مسایل هم دي چې د پوهنې وزیر به معرفي شي. نور لیست تنظیم شوی دی او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د افغانستان له ملي شورا سره په همغږي نوماند وزیران معرفي کوي.
د افغانستان ولسی جرګې تیر کال 14 وزیران له 20% د کمی پرختی بودیجې د مصرف له امله استیزا او له دې ډلې لوو وزیرانو د باور رای واخیسته، خو تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت په ګډون 100 وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروه
په درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو
د افغانستان د ننګرهار د برښنا شرکت چارواکي وایي چې 6 کال د برښنا عوایدو لوړ کړي او له یو شمېر هغو حکومتي ادارو چې له څو کلونو راهیسې د برښنا شرکت پر وړي وو ځینو یې پورونه ادا کړي دي. په دې اړه د جلال آباد څخه د مشالېډو د خبريال بازمند عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار د برښنا شرکت رئیس امید سبا وایي چې د روان مریض کال په اوږدو کې 1,500,000 افغانۍ له پوروړو ادارو او یو شمیر اشخاصو څخه ترلاسه کړي دي.
د منګ د 1,500,000 کال د وایډو ټارګټ چې منګ ته مرکز را کړای دا هغه 980,000,000 افغانۍ دي. منګ تر اوسه پورې 1.1 میلیارد افغانۍ تحصیل کړي دي، یعنی کال پوره نه ده، خپل ټارګټ نه هم مخکې یو.
دا چې کومو دولتي ادارو د برېښنا پورونه لا هم ندي ادا کړي، امید سبا دا پوښتنه دا رنګ ځوابوي.
8,900,000 د ننګرهار ولایتي شورا نه موږ ترلاسه کړي، حساب یې موږ سره صفر ده. د ننګرهار سرنوالي 15,900,000 افغانۍ حساب ته راغلي دي، موږ سره باقیات نه لري. د فایدامې ریاست هم 1,215,000 افغانۍ موږ حساب ته راغلي دي. د اطلاعاتو فرهنګ 3,050,000 افغانۍ د موږ اکاونټ ته راغلي دي. د ننګرهار پوهنتون ریاست 14,000,000 په شاوخوا کې وایي ته راغلي دي. د ولایت مقام هم د موږ د مخرجینو پولیس کې اوسه خوشبختانه په حدود د 19,002,000 افغانۍ هم موږ ته راغلي.
د ننګرهار د برېښنا شرکت رئیس امید سبا زیاتوي چې 1,400,000,000 افغانۍ لا هم په دولتي ادارو پور پاتې دي، چې شاوخوا 900,000,000 د کانال ریاست، 90,000,000 افغانۍ شاهي قصر، 100,000,000 افغانۍ د جلال آباد ښاروالۍ پوروړي دي، او یو شمیر نورې ادارې او په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمیر استازي هم د برېښنا شرکت پوروړي دي، چې د روان لمریز کال تر اخره به له پوروړو ادارو او اشخاصو څخه په تدریجي ډول د برېښنا پورونه ترلاسه کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
او هم له دې سره د دې غړي خبري برخه پای ته ورسېده. لجمنی سره سمونیس پروګرام د نړۍ رنگونه وړاندې کوو. د خبرونه تاسو مخکې هم اوریدلې ده. نن یو ځل بیا دراورو جوړونکې دی ګل آیاس.
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې په تیر پروګرام کې تاسو اوریدلي وو چې ساینسدانانو په سعودي عرب کې له کانو جوړ 400 زیاتې دروازې موندلې وي چې زرګونو کاله زړې دي. دا لومړی وار دی چې سعودي حکومت بهرني لرغونو آثارو پوهانو ته دغه ځای ته رسایي ورکړې ده. د استرالیا سره تعلق لرونکي د لرغونو آثارو پوه ډیوډ کینیډي د هیلیکاپټر په مرسته د دغه دروازو 6,000 تصویران اخیستي دي. په لایف ساينس کې خوشوي مقاله کې کینیډي لیکلي دي چې دغه ودانۍ او شمیره له مخکې اندازونه ډیره زیاته ده. د دوی په خبره دا په لکونو شمیر کې دي. د کارپون په خبره په سعودي کې په انساني لاسونو جوړ قدیمی ودانۍ موجود دي، خو دا خبره واضح نه ده چې دغه ودانۍ جوړولو مقصد څه و. د سعودي عرب په هیترا خیبر کې له کانو جوړ دیوالونو ته دروازې ویل کیږي او له بره نه کتو سره دا دروازو په شان دي. ډیوډ کینیډي لیکي چې دا کار د قدیم انسانانو دی. دغه ودانۍ جوړولو تاریخ هم ډیر زیات جوړ دی. د کارپون په خبره کې دي شي چې دا له 2,000 کال پورې زړې وي. ډیوډ کینیډي له ډیرې مودې راهیسې په اردن کې تحقیق کولو، خو په هغه وخت کې ورته سعودي حکومت اجازه نه وه ورکړې، خو 13 میاشتې نوموړي د ګوګل نقشو په مرسته دروازې موندلې وي او د هغې وروسته سعودي حکومت ورته اجازه ورکړه. د دغه دروازو حجم ډیر زیات دی او په دې کې تر ټولو وړوکې دروازه 3.5 فټه ده. په دې کې تر ټولو پلنې دروازې حجم 1,499 فټه دی. داسې ویل کیږي چې د دغه دروازو جوړولو کار په هغه وخت کې اوسیدونکو د اوسې ښکار لپاره کړی وو. په سویډن کې یو پروفیسر د 3D پرنټر په مرسته انساني پوزه جوړه کړې ده. په دې کې بایو انک استعمال شوی چې پکې انساني خلیې ژوندۍ پاتې کېدی شي. 28 کلن ایرک په سویډن کې یو وړوکی کمپنی سیل لینک لري او په یو کال کې دننه د حیاتیاتي موادو پرنټینګ په سلسله کې په لومړي نمبر هم دغه کمپنی راغلې ده. ایرک له تیرو کلونو راهیسې خپل پلار سره په 3D پرنټینګ سیستم باندې کار کوي. د ایرک 3D کمپنی په لومړي کال کې د $15 لک نه زیات چیزونه خرڅ کړي دي. په دغه کمپنی کې تر 300 پورې کارکوونکي کار کوي. د بایو پرنټینګ مقصد په مستقبل کې په بشپړ توګه انساني اعضاء جوړول دي. د دغه کمپنی په صارفینو کې تحقیقي ادارې، پوهنتونونه او د دوایانو جوړولو کمپنیانې شامل دي. د فلکیاتو کارپوهانو د ځمکې حجم په شان یوې سړې سیارې موندلو دعوه کړې چې نظام شمسي سره ډېره زیاته نږدې ده. دغې نوې سیارې ته راس 128B نوم ورکړل شوی دی. د ساینسدانانو په خبره دا په کائنات کې ځمکې نه علاوه په نورو ځایونو کې د ژوند اثراتو موندلو کې ښه هدف ثابتېدی شي. دا له ځمکې یوازې 11 کاله په مسافت کې ده. دې ته په کتو سره دا خبره معلومیږي چې دا له نظام شمسي بهر دویمه سیاره ده چې ځمکې سره نږدې ده. لومړۍ سیاره چې له ځمکې سره نږدې ده هغه پروکسیما بی ده چې په هغه ځای کې د ژوند اثرات موجود نه دي. د سویټزرلند جنیوا لیبارټری کې د دغه سیارې موندلو ډلې یو کارکوونکي نیکولا استولو ډیفرو BBC ته ویلي دي چې راس 28B سیاره د نشونما لپاره ډېره مناسبه ده، خو په موجوده وخت کې په دې خبره زیاته توجه ورکول پکار دي چې هغه سیارې فضا څنګه ده. ډاکټر نیکولا وایي چې دا موندنه د هابس نوي آله په مرسته د 10 کلونو کوشش نتیجه ده. د هغه سیارې وزن د ځمکې په نسبت 1.15 چنده زیاته ده. د فلکیاتو کارپوهان په عمومي توګه کم وزن سیارو په موندلو زیاته توجه ورکوي چې هغه سیارو درجه حرارت ځمکې په شان وي، خو د دغه سیارو موندلو کار ډیر زیات مشکل هم وي. د نړۍ مشهور دوبۍ ایئر شو کې داسې الوتکه معرفي کړل شوې چې لندن تر دوبۍ پورې په 4 ګنټو کې د رسیدو صلاحیت لري. په دې ایئر شو کې د نړۍ مشهورو کمپنیانو برخه اخیستې او خپلې الوتکې یې معرفي کړې دي. د بوم سوپرسانیک نومي دغې مسافرو الوتکې جوړوونکې کمپنۍ بوم مشر یوې خبري کانفرنس پر مهال ویلي دي چې دا سوپرسانیک الوتکه د عام جازونو نه 2.6 چنده تون سفر کولی شي او په دې کې تر 55 پورې مسافر سفر کولی شي. دغه الوتکه کبا تر 2000 کال پورې پرواز شروع کړي. دا ذکر ده چې د دوبۍ او لندن ترمنځ فاصله 5000 کیلومتره نه زیاته ده او عام پروازونه د دواړو ښارونو ترمنځ تر 2 ګنټو پورې سفر وروسته رسیږي. په نړۍ کې تر ټولو 3500 سوپر کمپیوټرز په فهرست کې چین په لومړي نمبر راغلي دي. په دې فهرست کې امریکا په دویم نمبر دی. په تازه سروې کې ویل شوي دي چې د نړۍ تر ټولو 3500 کمپیوټرز کې 202 په چین کې دي. د دې په مقابله کې په امریکا کې د سوپر کمپیوټرز شمیره 143 ده. په دې فهرست کې جاپان په دریم نمبر دی چې 15 سوپر کمپیوټرز لري او جرمني 40 سوپر کمپیوټرز سره په 4 نمبر دی. د دې فهرست جوړولو کار 25 کاله مخکې شروع کړ شوی و او هر 2 کاله وروسته تازه شمیری خبريږي. د یادولو دا چې په تیر فهرست کې امریکا په لومړي نمبر وو چې 1.9 سوپر کمپیوټرز ورسره وو او چین سره 1.6 سوپر کمپیوټرز وو. په تازه رپورت کې ویل شوی دي چې په چین کې په تحقیق کې سرمایه‌کاری کې د اضافي لوجې په دې فهرست کې هغه هیواد په لومړي نمبر راغلی دی. سوپر کمپیوټرز ډېر لوی او ګران بیه وي. په دې کې په زرګونو تعداد کې پروسیسرز لګېدلي وي. د دغه سوپر کمپیوټرز په مرسته موسمیاتي بدلون جاج اخیستل، د جوهري وسلو سیمولیشنز، د تیرو زیرمی موندل، د موسم حال معلومول او DNA سکیننګ شامل دي. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې هم فلم ټار رګناریک په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 200 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم پټیکټن 2 دی چې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم مرډر آن د اورینټ ایکسپریس دی چې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم قریب قریب سنگلی په لومړي نمبر دی چې د 1 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې فلم شادی میں ضرور آنا په دویم نمبر دی چې د 5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم اتفاق دی چې د 20 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما وتیری اداکار الپچینو نومې فلم دی پایرټس آف سومالیا لومړی ټریلر خپور شوې دی. په فلم کې ایوان پیټرز او برکدا عابدی هم کار کړی دی. د دینه مخکې عابدی په مشهور فلم کیپټن فلپس کې هم کار کړی و. په فلم کې یو ځوان خبریال قصه ښودل شوې چې په 2008 کال کې ډیر ستونزو سره مخامخ وي، خو هغه سومالیا ته لاړ شي او په هغه ځای کې د غلو قصې راغونډې کړي. فلم دی پایرټس آف سومالیا به د دسمبر په 8 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Names: Seymour Tobin.
Seymour Tobin?
Yeah.
You are one of my favorite journalists of all time.
So you're a journalist?
No, well, I mean, yeah, I want to be.
You want to make it as some big journalist? You got to go somewhere crazy.
I'm going to go to Somalia and write a book on the pirates.
Somalia?
AIDS.
There is so much to write about in this country.
In Somalia, 1 hour and already shooting my first drug deal.
I will meet you in a meeting with the Grad.
The Godfather of Pirates? Is any ship fair game for your organization to take?
They are doing something wrong. They should be punished.
There's nothing to kill Americans.
Three pirates have been killed by the Americans. There is going to be revenge.
Running away, tell you.
It's for USCIA.
You've got to get the hell out of here.
I'm a journalist, don't shoot! I'm a journalist, it's okay, don't shoot me!
د هالیوډ سینما مشهور اداکار او آسکر ایوارډ ګټونکي کرسچین بیل نوی فلم هاسټیلز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د مشهور لیکوال ډونلډ ای سټیوارت په ناول جوړ دی. په دې فلم کې د 1992 کال امریکا ښودل شوی. په دې فلم کې د امنیتي ادارې یو مشر هغه قبایلي مشر او کورنۍ حفاظت سره خپل کور ته رسوي چې د دوی پر ضد جنگ کې برخه اخیستې وي. دا فلم به د دسمبر په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
For the thing which I greatly feared has come upon me. And that which I was afraid of has come unto me.
You believe in the Lord, Joseph?
Yes, I do. But he's been blind to what's going on out here a long time.
Everything that's walked or crawled, if you do it enough, you get used to it.
That's what I'm afraid of.
د هندي سینما مشهور اداکار نواز الدین صدیقی نوی فلم بون سون شوٹ آؤٹ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې وجے ورما هم کار کړی دی. دا یو اکشن فلم دی. دا فلم به د دسمبر په 15 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
گھنگھور طوفانی بارش سے خطرناک کیا ہو سکتا ہے؟ بن موسم برسات.
د هندي سینما نوی فلم فکوری ریټرنز دویم ټریلر خپور شوی دی. د دې سیریز لومړی فلم د سینما مینوالو خوښ کړی و. په فلم کې رچا چڈا، منوج سنگھ، ورن شرما، علی افضال او پول کٹ سمراٹ کار کړی دی. دا فلم به د دسمبر په 15 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
अब दिल्ली वालों को खिलाओ.
1,88,00,000 लगा.
1,44,00,000.
1,70,00,000.
1,66,00,000 ओनली.
चल भाई सरदार, तेरी आंखें निकलवाओ सबसे पहले.
नहीं बोली जी, प्लीज मेरी आंखें नहीं. मैंने तो अभी तक ढंग से कुछ भी नहीं देखा है.
थ्री इडियट्स देखी है?
हाँ जी.
बहुत है
भाई, मैंने अभी अभी कुछ देखा. एक बड़ी सी गुफा में माता रानी का शेर है और दो राक्षस बुद्ध बने खड़े हैं. और फिर
एक मिनट,
मतलब इस चूचे को फ्यूचर दिखाई देने लग गया।
इसे देजा चू कहते हैं।
देजा चू नहीं बे, देजा वू।
मुझे हुई है ना, तो देजा चू ही कहेंगे, समझा?
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی لا مسپارم.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی